چې لیوی خوا خوانځي او پوهنتونونه تړل شوی، بل خوا له کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلی پایلې به څه وي. د خپرونې د میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د دانش خپرندوی ټولنې یو مسؤل سپین سهار، د کتاب لوست ټولنې مسؤل ادریس یواش، او لیکوال او شنونکی ایمل صفایدي. له دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوي دي چې ځوانان د کتاب پرېږدي، یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولی شي نو څه باید وکړي او څنګه باید وکړي. د خپرونې میلمانه را سره په خپرونه کې شته. پایل به یې له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی، کتابونه یې وړي او له خلکو سره یې د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړي. سیاوش صاحب، که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي چې څه حال دی، څه کیسه ده، یعنی ځوانان رښتیا هم له کتابه لرې شوي دي، وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلي؟
سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته، تاسو ته هیواد چې هیله مندم چې ښه وخت لرئ. وګورئ، موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو. یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي، مغه انګیزه یې نشته، فقر، بېچارګي، قیمتي، دا هغه څه دي چې دوی په څه اخیستي. نو دوی تقریبا د حالاتو له شرایطو له تاثیر لاندې راغلي. نو دوی کتاب نه لري پاتې شوي، یا بحثه کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبوره کړي چې کتابونه لري اوسي. خو یو ډول هغه کسان موږ په افغانستان کې لرو چې هغوی اوس هم کتابونه غواړي، خو هلې کتابونه نه لري. وګورې، په کلو باندو کې داسې نه ده چې شرایط بیخي خراب دي، هیڅوک هم کتاب نه غواړي، کتابتون ته نه شي. سمه ده، وګورئ چې ځوانان یا په ټوله کې د موږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي، خو هلې کتاب نه لري. دلته نو د حل لار څه ده؟ دا ده چې فرهنګي او مدني ټولنې، حکومت مسؤلیت ده چې هغوی ته باید کتابونه ورسول شي. ولې؟ چې هغوی غواړي که دوی چېرته لکه هغه مخکې کوم ارقام چې ما تاسو ته وښودل چې د حالاتو تر تاثیر لاندې راغلي، هغه انګیزه د پوهې او د علم او د نورو ته د ښودلو، د کتاب ویشلو یا خپله کتاب لوستلو او نورو ته د رسولو، هغه انګیزه یو څه بې خونده شوي. خو هغوی چې کتابونه غواړي او ورپسې دي، خو لري نه. نو دا د موږ مسؤلیت ده چې هغوی ته باید کتابونه ورسول شو. نو په ټوله کې نسبتاً دغه هغه نظام چې بدل شوی، کتابونو بازار داسې کتابتونونه، موږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د مولادونو حیثیت لري، هغوی کتابونو سره یې مینه کړې دي، یوازېتوب ملګري ول، خو کتابونه یې بازار ته یوړل، خرڅ یې کړل، خلکو کتابتونونه درلودل، هغه یې خرڅ کړل، بولي پکې خو له ډېر پارزانه قیمتونه یې خرڅ کړل. یو داسې کسان هم له بده وخته لري چې کتابونه بیخي هغه ګودام او پسخانه او هغه زړو کوټو کې اچولي چې د خاورو نورو وخوړل. داسې کسان موږ او تاسې لرو. خو دومره هم د فکر کوم چې شرایط خراب نه دي چې موږ د کتاب سره بیخي خدای پاماني وکړو.
مننه. سهار صاحب، تاسو څه وخت مخکې خپله چاپخونه لیلام کړې وه؟ که د کتاب پلورنځي په اړه راته ووایي چې حالت څنګه دی، ځوانان درځي کتابونه اخلي که نه، څوک نه درځي د کتاب اخیستلو لپاره، د دې لپاره چې مطالعې ته یو کتاب واخلي؟
د کتاب وضعیت سبب ډېر خراب حالت کې دی. ما څه وخت مخکې په خپله رسنیو خبره کړې وه چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغوی کتابونه رانیسي او وایخلي. یوه غټه ستونزه خو عمومي دا ده چې بیکاري رامنځته شوې ده، خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري. یو څوک چې د خوړو لپاره پیسې ونه لري، هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي؟ یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته؟ نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خرابه شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و، هغه بیرته مخ په ځوړ ده. ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله، هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي یا ډېر زیات نهیلي شوي دي، او نهیلي دومره پې زور شوې ده چې هغوی په اوزګار وخت کې هم حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې هغه ته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي.
صفای صاحب سحر صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي، خو داسې ځوانان هم شته دي چې کتابونه تیار په کور کې لري، نه را اخلي نه لولي، وایي انګیزه نه لرمه. رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ګنې نور هیڅ مجال د دې نشته چې څوک کتاب را واخلي؟
مننه کوم تاسو ټولو هیوادوال چې مونږ راغوري سلامونه ورته وړاندې کوم. اصلاً دی کتاب او دی کتاب دی فرهنگ او دی مطالعې دی فرهنگ مسائل چې دي دا د یو ملت دی تمدنونو او تیر تاریخ پورې اړه لري. اصلاً په افغانستان کې د غسل تیر کلونه داسې ول چې مونږ ډېر انقلابي وخت تیر کړل، او دغه وخت د دې سبب شو چې مونږ په بنسټیزو کارونو ته ونه هڅولو. که په شلو کلونو کې تیرو کې هم کوم پروګرامونه روان ول د کتاب د فرهنګ په برخه کې یا د ځوانانو د رشد په برخه کې، هغه ټول تشریفاتي فرمایشي او نمایشي ول. نو په همدې لحاظ مونږ په افغانستان کې د لویو مسایلو تر څنګ واړه مسایل هم په ښه شکل باندې مخته نه شو وړلای، او په همدا سبب شو چې مونږ په نمایشي کارونو روغ دیو. نو ځکه اوس هغه روحیه هم ورسره مله شوله، د روحیې د مړ کېدو اساس همدغه مسایلو. نو زه فکر کوم چې کتاب هغه وخت کې رشد کولی شي چې بنسټیز کار ورته وشي، لکه ګاونډي چې ورته کار کوي چې په یو بل هیواد کې په هره ژبه باندې کتاب ترجمه ولیکل شي یا نشر ته وسپارل شي، دوی ترجمه کوي او د خپل هیواد فرهنګ ته غني کوي. نو زما په فکر که په افغانستان کې د دې په ځای چې خلک ماهیان ورته ونیسي، که د ماهیانو نیولو چل ورته لاول او ذکر شوی وی، نو ډېر به ښه وو.
سیاوش صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې شته داسې کسان هم چې هغوی غواړي مطالعه وکړي خو کتاب ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه تیر شل کاله چې و ډېر زیات کتابونه چاپ شول، ولې دا کتابونه هغو کسانو ته ونه رسېدل چې تاسو فکر کوئ هغوی غواړي؟
مخکې صفی صاحب یادونه وکړه، بده بخت اکثره چارې نمایشي وې، تجارتي وې، بنسټیز کارونه داسې ونه شول چې خلکو ته دا معنا ورکړي، دا پیغام ورسوي چې ګورئ کتاب د ښه ژوند ښه وسیله ده، کتاب د ځان او د خدای پېژندنه، د کایناتو پېژندنه ده. تاسو کولای شئ چې ګورئ هغه وخت کې مونږ د وطن نارې وهلې، خو هیچ چا هم دا نه ویلې چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي او نړۍ سره سیالي په تعلیم کېدی شي. ښه ژوند اوس مونږ ټول غواړو چې ښه ژوند ولرو، ښه فرهنګ ولرو، ښه امکانات ولرو، رفاه ژوند ولرو، خو په دې باندې نه پوهېږو چې څنګه مونږ خوشبخته کېدی شو، څنګه مونږ کولای شو په اوږدمهاله کې یوه باثباته او یوه خوشبخته ټولنه ولرو. تاسو ته به زه د خبرې هغه تاسو چې کومه پوښتنه وکوله ثابته کړم. وګورئ زه په وروستیو څو کلونو کې په بایسکل باندې ډېرو سیمو ته لاړم، محرومو سیمو ته، لرو سیمو ته، چې ما په ساتو ساتو مسلونه کول، شرایط خراب ول، جنګي شرایط ول، دا هر څه ما ولې کول چې بیا خپل ژوند په خطر کې واچوم. زه یوې ډېرې لرې پرتې سیمې ته زه لاړ شم او د کتابونه ورسولم. هدف دا و چې د خلکو غوښتل کتاب سره مینه وه، پوهې سره مینه وه. دوی اته که زه وایم چې د افراد تر بریده لږ له کتاب و قلم سره مینه وه، خو درلودلې نه. کتابونه هغوی ته ورسېدل چې هغوی په معنا نه پوهېدل، هغوی نه غوښتل. تاسې فکر وکوئ چې یو انسان یو څه ونه غواړي او تاسې ورکوئ، دا واسي ده چې دغه لپاره بې معنا ده، هغه یې نه لولي، هغه ایسته غورځوي. خو هغوی چې کتابونو پسې سترګې ووتې، ښوونځي پسې سترګې ووتې، قلم پسې سترګې ووتې، خو لري یې نه. نو په کار دا و چې مونږ باید هغوی ته ورسولي وای، لکه څنګه چې ما خپله وسه وکوله کتابونه مې ورته ورسول. نو زه وایم چې کتابونه دې هغوی ته ورسول شي چې هغوی غواړي، هغوی د پرمختګ شیقین دي، هغوی کولای شي چې د کتاب په مټ باندې ښه راتلونکی ولري. نو د ما پیغام هم دا ده.
سهار صاحب، مخکې یادونه وشوه، خو فکر نه کوي چې لکه انسان چې هر کار کوي کې دی شي دا بهانه ورته ولټي چې ورسته به وکم سبا به وکم بل ورځ به وکم د مطالعه پاکلم د خبره کیږي چې معمولا ځینې وخت انسان پکې تنبلي کوي یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعه ځان خلاص کړي له لیکلو ځان خلاص کړي اوس دغه شرایط چې راغلي دي په دې کې داسې ځوانان هم چې هغوی په لسم ټولګي کې دي په یولسم کې دي او تر ډېره هغه د کور مسؤلیت او سرپرستي هم نه ده ور په غاړه نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي دوی هم دا خبره کوي چې مطالعه نه کوي هر څه یې پرېښي نو فکر نه کوي چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعې ځان خلاص کړي
بالکل ساسي خبر سمه ده دا یو سړی او مشهوره خبره ده وایي ځینو کارونو کې خلک ډېرې بې ځایه بهانې کوي لکه مثلا یو عاجل کوم جې ته سفر لري او په موټر کې تیل نه وي او دوی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم او موټر کې مې تیل واچوم مطالعه نه کول په مخ کې هم ځینې خلک چې کومې بهانې کوي هغه همدغه کې یو مثال لري مطالعه د ژوند ډېره مهمه اړتیا ده لکه څنګه چې زموږ استاد د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري دغه سی کتاب لوستل زموږ استاد د ذهن ورزش دی یعنی دا په هیڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولای چې دغه کار ته بهانې ولټو یا وایو چې موږ وخت نه ورته لرو یا مثلا په ذهن کې مې کتاب نه کینی د دې لپاره موږ ځینې ورکشاپونه هم جوړ کړي ول پر دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته حسول او د مطالعې لارې ورښودلې څه ډول دوی مطالعه وکړي څنګه له یو کتاب نه اخذ وکړي په ذهن کې څه پاتې شي چې کتاب ولولي نو دغه ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته وروښودل شي او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپله په خپلو کورونو کې کتاب ولولي او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راواخلي او کتاب ولولي تر ټولو ښه لارې دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپله کتاب لوستل پیل کړي چې د کورنوي نور غړي هغه چې د کتاب لوستلو لپاره بهاني لټوي بهاني ورکی شي او د دوی په خپل باندې پل کې دي ځکه کتاب لوستل موږ تاسو ته د ژوند خبره راخودلې دي موږ تاسو د جنگپل ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنگي دي یوازې خو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي او مهربان انسانان په دغه جنگي مزاج ټولنه کې تر ټولو لمړنۍ اړتیا ده وغټه څنګه دا چې زموږ په کورنۍ کې کتاب لوستل لمړیتوب نه ګڼل شو په کار ده د وکړ ته ټولې کورنۍ توجه کی اب ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغوی کتاب لوستل په خپل لمړیتوبونو کې راولي
مننه صفای صاحب لکه ځوانان کدا خبره کوي چې اقتصادي وضعیت خراب ده دوی کتاب نشي اخیستلی نو کتاب خو د وړو یو بوجۍ نه ده چې تقریبا 3000 افغانۍ شي خو ډیر قیمت وي 100 افغانۍ 200 یا هغه ډیر قیمت شاید 300 افغانۍ وي نو ولې بهانه کیږي چې اقتصادي وضعیت خراب ده حال دا چې په افغانستان کې کېدای شي یعنی د افغانستان د کتاب هغه بازار ده چې کېدای شي د ټولې دنیا تر هیوادونو دلته کتاب ارزانه وي خو بیا هم یا 100 افغانۍ ته 500 افغانۍ ته یا 200 افغانۍ ته بهانه کوي چې زما اقتصادي وضعیت خراب دی حالانکه دوی کریډیټ اخلي مو انټرنیټ فعالوي چې هغه د 500 افغانۍ او 1000 افغانۍ وي نو فکر نه کوي دغه بهانه هم پر ځای نه ده
اصلا دا بهانه خو پر صورت اقتصادي بابو د دې قزم پر صورت موضوع تل تدریم شه دی هغه دا چې اصلا منګه رواج نه لرو کله چې یو شهر رواج نه یې کاغه را یګان او وړیا هم وینو خلک ډیر زیات علاقه پاږي کې نه خي نو زه فکر کوم چې سرلوړی ملتونه هغه وخت خپل ځوانان خه تربیه کول او رشد پکې ورکول شي چې هغه اساسات دوی ته ورخي تاسو ګوري منګه په تعلیمي نصاب کې ډیر زیات مشکلات لرل سره لاغه هم هغه کوټ کوټ کتابونه ځوانانو له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول چا سم نه لوستل دلته د وخت په تیریدو سره اصلا تعلیمي نصاب کې دا خلکو ته نه وښودل شوی چې مطالعه څنګه کیږي اصلا ډیر خلک دي چې کتاب واخلي هغه کتاب بیرته بیا په تاوان ځکه چې دوی فکر کوي چې و دا څنګه ولولي که کتاب لوستل شروع کی سر باندې درد کیږي دا په دې معنی ده چې دوی د صلاحیت او لایق دوی چالوته نه دي خوبري بل تاسو ګورئ ځوانان پرته له انټرنیټ نور هم ډیر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه ته ډیر زیات مصرف کوي فیشن موضوع یا مثلا په لوی کې ځینې دوستان شپنشینیان لري دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي او دې ترڅنګ اقتصادي بو دا هم نه چې ډیر ځوانان دي چې یو میلیون افغانۍ بلاسته ورشي لاس تقیبات ورسره نه وي دوی ته دا نه دي ورخودل شوی چې څنګه پیسې باید سپما شي څنګه خود کفایت ته ورسیږي بل دې ترڅنګ دوی ته دا نه دي ورخودل شوی چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي کله چې بیا سخت پیراشي او خدای هر څه ګډوډ شو تعالی شو ځکه چې ما اقتصاد جوړ کړل نو په دا ډول ټول مسائل دغه نه دي دی موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکول شو چې ذهنیتونه جوړ کو ترسو په ذهنیت او خیر او هي سره مطالعه وشي اصلا دغه مطالعه خپل وجود مغواړي که ځوان ته دا ورو خود شول چې پیسې هر څه دین او هغه بیا نه کتاب ته اخلي او نه په ژوند کوي او نه او نه او نه او نه هغه اساسي مسائل ته چې ژوند ته اطار تشکیلي هغه ته دوی کولای شي چې بیا لومړی تو ورکی په لویه کې زدا ویل غواړم که واړو چې ځوانان را جوړ کو هغه ته باید دا روخه یو چې مطالعه تاسو ژوند جوړول شي دغه د اوسنې بدبختۍ یو دلیل هم زدا غنم چې که ذهنونه نه جوړي رواني لحاظ نه اوسو په مطالعه ځان قوي کی هوې زه کړلای شم زه پرمختګ تر رسیدلای شم زه د بحران لپاره حل لرم زه له مشکلاتو نه وتلو لپاره اساسي طرحه لرم برنامه لرم ستراتیژي لرم پالیسی لرم انسان يم شخصیت يم ظرفیت يم با کیفیت کار کولای شم مسمر واقع دی شم موثریت پام کولای شم په کوانټیټی او کوالټی باندې ډیر زیات تمرکز وشي چې څه کوم څومره کوم چاته کوم دغه مسائل ټول یو بل سره تړاو لري چې په دې کې ژورنالیزم رول لرلی شي د فصاحت او بلاغت چې څنګه خبري خرڅي کی خلک په دې کې دا رول لري چې څنګه خروان ولري راحت اوسي چې غریب مو سي خدای جوړ اوسي ځیني لازم نه هو نه وای چې زه غریب یم د دې کې دا نور اساسات د اقتصاد هم رول لري چې کوي ورو په دې سره نه ته څنګه پیسې پیدا کې نو دا ټول ارڅ په کتابونو کې دي په کتابونو کې پاتې شي موږ متاسفانه نسل نسل ته مړ شو کتابونه په کوچو کې پاتې شي نو یوازې خبره دا نه ده چې څوک به کتاب په پیسې واخلي رادیو ته وګ نیول اما مجالسو کې ناستا د دې ترڅنګ یو د برګر سره چې موږ اخبار زمیمه کوو هغه په ځای باندې چې دا ولستل شي نو دا ډېر ښه کېدلی شي چې مصمر واقع شي
مننه سیاوش صاحب صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړله چې رښتیا هم ستونزې به وي وضعیت به خراب وي خو له دغه د وضعیت د وتلو یوازنۍ لاره مطالعه ده ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی او خلاصه د کتاب لوستل دي نو که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي آیا دا شرایط راتلونکي دي که نه په همدغو شرایطو کې دوی کولی شي دغه ستونزې دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي دا په فرصتونو ځان ته بدلې کړي مطالعه وکړي ځان ونه بایلي
او زه بیا تکرار کوم چې ګورم که خو شوم غواړی ودان افغانستان غواړی هغه کتاب یو څو تعلیم او پوهه دا ناممکن ده بل مسله دا چې مون کتابخانه جوړ کړی خو د کتابو لپاره مون بازارونه نه لرو راځي چې اول ام په هوای وکړو د ګمنام او اطلان او روشن فکران او استادانو د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو باندې چې په خارونو کې په هر څه کې ام په هوای وکړو چې کتاب د موږ شون لپاره ولې مهمه ده زه به ټولې مطالعه وکم زه به ټولې یو صد ځان یو صد وطن په مطالعه وکم نو زه فکر کوم چې کتابخانه ډیر جوړې شوې کتابونه ډیر چاپ شول په ورستو کړم چې خو له بدبخته بازار ورته پیدا نشو وګوره ټول افغانستان یوازې کابل نه دی چې تاجک وزاره یو ځل پکې راټول شوی موږ افغانستان څلور ډیر شولېټونه لرو هغه محروم دي هغه تر څو کتاب نه بس کړي کتاب نه دی بلې د علم او پوهې او پاړغوي دوام په هوا نه بس شوی هغه ته روشن فکرانو کار نه وکړي هغه په هوا نه وکړي نو کومه غواړي چې د دې کتاب لوستلو خو مرکزونه ولري او خو بازار ولري او دغه اوس چې دغه باندې چې مونږ تاسو کې اوس په چې مخې لري چې باندې وګورئ د دې اوزان د نصارو لپاره پیسې لري هو لري د سګریټ لپاره پیسې ست هوستا د ډوډۍ لپاره پیسې ست هوستا د چرسو لپاره پیسې ست هو نست خو د سل په کتاب لپاره پیسې نست دا د فکر کوم چې دا هسي یعنی او باندې دي اما په هغه نه ده سوی اول به د افغان نسلونه پوسی چې کتاب د دې ژوند لپاره څومره د خلري دی او خې خوشبخت یا ورانې کولو لپاره کتاب څومره مهمه ده د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده د پرمخ پرمختګ لپاره د خوشبختی لپاره کتاب سمره مهمه ده. نوزوان چې اول باید کچیر ته مونږ غواړو چې د غستون د نظام خلاص کو هم خوشبخته ټولنه ولرو هم د کتابو لپاره هم ښه بازار ولرو. مونږ باید په ټول افغانستان کې نه یوازې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو کلي کې مونږ باید هر چې ته لاړ شو له هرې ممکنه لارو لاړ شو او له هرې ممکنه لارو مونږ کتابونه ورسو تر څو خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه شي. بیا به کتابخانې هم شوندې وي هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي فرهنګي مرکزونه دا به ټول په ځوانانو باندې آباد وي.
ډېر زیاته مننه. سهار صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې کتاب لومړیتوب نه دی زموږ ټولنه کې، که دا راته وایي چې ولې په دا دومره کلونو کې کتاب په لومړیتوب بدل نه شو، ولې دغه ذهنیت خلکو ته ور نه کړل شو چې کتاب مهم دی، لومړیتوب دی او باید دوی له کتاب سره ملګرتیا ولري؟
زما په اند باندې دې برخې ته ډېر زیات کار نه دی شوی. یوازینی غټه وجه دغه ده چیرې موږ وغواړو چې نورې نړۍ سره سیال شو، یا زموږ ځوانان چې هم کوم هدفونه لري یا کوم خوبونه دوی لري چې هغه رښتیا کړی شي، له کتاب پرته دا هېڅ امکان نه لري. موږ پخپله د دانش خپرندوی ټولنې له خوا نه داسې یو پروګرام جوړ کړی و چې یوه ډېره وړه برخه موږ عملي کړی شو، او له هغه وروسته د تحول راغی. بیا موږ څه ونه شو کړلی چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې موږ 3000 کورنیو ته 1500 تاکل شوی ځانګړي کتابونه چې هغه هم د انسانانو ذهنونه رغولی شي او هم کورنۍ ژوند بدلولی شي او هم د ژوند یو ښه بڼه ورزده کولی شي. هغه په دوی باندې ویشل چې موږ هرې کورنۍ ته 10 کتابونه ورکول، او تر دې کتابونو وړاندې موږ دوی ته ورکشاپونه جوړول چې په دې ورکشاپونو کې بل موږ سره د ارواپوهنې د برخې او د روان درملنې د برخې متخصصینو هم برخه اخیستله. هغوی به لیکچرونه دوی ته ورته کول، دوی ته به لیکچرونه ورکول. ډېری ځوانان داسې دي چې هغوی په کتاب لوستلو کې ستونزې لري، د هغو د ستونزو سوالونه موږ پیدا کړي ول، هغه مو بیا د هغو حل د دغو متخصصینو لخوا نه دوی ته وړاندې کېده، او ټینګار پې کېده چې تاسې دا کتابونه خپلو کورنیو ته ویسئ او د کورنۍ اصلي غړو ته دا کتابونه ورکړي چې هغه مېرمنې دي. ځکه نران خو له کوره وځي کار ته ځي، ټوله ورځ بیروني ماښام راځي، نو سر و کار د هغوی د ماشومانو سره او د نورو سره دومره نه وي څومره چې د مېرمنو وي. نو دغه ډول کار چې دا په ډیر وخت کې زموږ په ټولنه کې نه دی شوی چې د کتاب لوستنې انګیزه خلکو ته ورکړل شي. نو موږ دا پروګرام لرو چې ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شولای چې هغه کې موږ سره د ننګرهار پخواني والی صاحب امرخیل صاحب هم یو څه مالی مرسته کړې وای، یو بل ملګري له امریکې نه یو څه مرسته کړې و. موږ ونه شو کړای چې هغه ټول پروګرام عملي کړو، ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو. که چیرې دغه ډول پروګرامونه جوړ کړی شي، ورکشاپونه او خلکو ته خصوصا ځوانانو ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي، او بیا میرمنو ته زما په اند باندې د کتاب لوستنې دغه فرهنګ په ټولنه کې ډېر زر امیدلی شي او کتاب په لومړیتوب باندې بدلېدلی شي. نو تر اوسه دغه لومړیتوب ته کار نه دی شوی. کېدای شي مختلف بیلابیل لاملونه ولري، چې یو لامل کېدای شي زموږ نصاب هم وي چې په نصاب کې په ځوانانو او یا په شاګردانو باندې د دې سپارښتنه نه ده شوې چې تاسې د نصاب اغل خپل کریکولم نه ور اخوا ته نور عمومي مطالعه هم وکړي، او په بیلابیلو برخو کې معلومات حاصل کړي، او خپل ژوندونه ور سره بدل کړی شي. زما په اند باندې دغه یو څه ستونزې ستاسو په کې په مخ کې چې دې برخه کې کار نه دی ورته شوی، چې وایي هم دغه د نصاب برخه ده.
ډیر مننه پرنو دوستانو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. تر دې دمه مو په هغو عواملو خبرې وکړې چې ځوانان وایي اوس مطالعه نه کوي، کتاب نه لولي ځکه شرایط خراب دي. غواړو خبرونه کې د دې مسلې په پایلو او همدا ډول په حل لارو هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه را سره سپین سهار ادریس یواش او ایمل صفای دي. صفای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو، که وضعیت همداسې دوام کوي، دا ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي، کتاب نه راخلي، انګیزه نشته، که همدغسې پاتې کېږي نو پایله به یې څه وي؟
اصلا خو کوم ملتونه چې ځوانان مطالعه نه کوي، د کتابونو سره علاقه نه ساتي، هغو باندې بیا د ګاونډیو د سیمې د نړۍ فرهنګ غالب کېږي. د دوی په کتابونو کې د نورو کلمې لکه واژاو لکه اردو لکه عربي الفاظو کلماتو لغاتو دا شیان اضافه کېږي. نو زما پان تر ټولو به بهتره دا وایي چې څنګه وکولی شو د ځوانانو لپاره دغه پروسه چې موږ غواړو چې ځوانان باید رشتو کې دا په داسې شکل شي چې ملتونه په ښه شکل سره خپل لومړیتوبونه پام کې ونیسي، لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړله. همدغسې دوی هغه څه ترسره کړي چې سبا یې جوړوي، او کدی سبا په تما باندې دوی نن خرابې او سبا هم خرابې نو عواقب به ډیر بد وي او د سی افغانستان به ولرو چې بیا به منګه لنور ګلمن یو او نور به په حق یې ځکه دلته به د بازار التیایي او بازار التیا به موږ خپله پام کې نه نیولي نو مجبور نور خلک موږ ته اړتیا راپوره کړي.
سیاوش صاحب، تاسې کېدای شي له ډېرو هغو ځوانانو سره مخ شوي یاست چې مطالعه کوي او همدا ډول هغو سره چې نه یې کوي، توپیر د دغو دواړو ډلو ځوانانو کې ستاسې لپاره څه وو؟
زما په اند باندې هغوی
مونږ همداسې دوه برخې کسان په افغانستان کې لرو چې یو یې هغوی دي چې کتابونو پسې سترګې ووتي، تعلیم غواړي، پوهه غواړي، ښوونځي ته لاړ شي، میز غواړي، چوکۍ غواړي، ښه وسته، ښه ښوونکی غواړي، خو له بده بخته نشته. داسې په لرو پرتو سیمو کې تاسې وګورئ چې هغلته نوي غوړېدلي ګلان دي، هغلته قدمونه دي، هغلته استعدادونه دي، خو خاورو کې پټ دي. یوه بله مسله چې زه غواړم دلته ورباندې باسه کوم، دغه هڅونه تشویق باندې مهم مرسته ده. موږ له بده بخته کله چا سره د کتابونو مرسته نشو کوی، که چا سره مادي مرسته نشو کوی، که څوک پوهنتون ته نشي بیوی، که څوک ښوونځي ته نشي بیوی، که ښوونځیو ته ښه استادان نشو راوستی. هغوی چې تعلیم کوي، هغوی چې د کتاب او قلم شیقین دي، هغوی موږ نه هڅوو. پلار یې نه هڅوي، مور یې نه هڅوي، ورور یې نه هڅوي. او په کلو باندو کې داسې ځوانان چې دي، نو دا یو ډېره تشه ده چې موږ تاسې به ګورګورې ځوانانو که تور سره مرسته نشي کوی، یو ځوان ته وهڅوه چې دا کتاب یې تا ژوند بدلوی شي، ته یې کتاب په مرسته باندې ممکن لوی سړی شي، ته نور د انسانان ډېر اصلاح کړي، ته انجینر شي، ډاکټر شي. ماشومانو ته موږ دا فکر ورکړو. دلته یو بله مهمه مسله چې غواړم زور باندې باز وکړم، د موږ هدف یوازې نن دا نه د سبا او راتلونکی نسل ده. ماشومانو ته باید موږ دا ښه ذهنیت ورکړو، په کورنیو کې کمپین وشي، عامه پوهاوی وشي، تر څو دغه فرهنګ د دودېدو او غوړېدا په موخه باندې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. موږ تر هغې پورې ماشومان ښه پرېږدو چې ښه اذهان خراب شي، هغوی ښه زاړه شي، هغوي ښه له کاره وغورځېږي، بیا هغوی باندې موږ د سرمایه ګذاري شروع کړو. زه وایم چې یو ماشوم ته باید لکه څنګه چې مخکې موږ باندې باس وکړو، میندې باید باسواده شي، میندې باید د کتاب او قلم او د تعلیم په ارزښت باندې پوه شي. تر هغې چې میندې باسواده شي او خلک د نجونو تعلیم ننګ او بېشري او بېعزتي وګڼي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ ډېره خواري به بېځایه لاړه شي. راځئ چې اول په نجونو باندې کار وکړو، په هغوی سرمایه ګذاري وشي، هغوی پرې فرهنګ باندې پوه شي، تر څو هغوی خپلې لونې، ماشومان دا ټول ور وشي. وایي افلاطون په یونان کې کوم ښوونځی جوړ کړی و، نو بیا دا خلک راټول شول چې اوس دغه ښوونځي ته نجونې راشي که هلکان راشي. افلاطون ورته ویلي که غواړي یو نفر باسواده شي نو نارینه ورته راولي، خو که غواړي چې ټول یونان، آلمان او نابغهګان او پوهان شي، بیا نجونې ښوونځي ته راولېږي. نو له بده بخته هغه دا هغه مسله ده چې د موږ اکثره میندې، خویندې دا بېسواده دي، او په وروستیو کې ګر چې ډېرې خویندې موږ ښه قدرونه فارغ شول. اوس هم حتی چې تېر کال د کانکور په فاینل ازموینه کې تر ټولو جګه نمره، هغه لوړه نمره چې لیې اخیستې وه، خو هدف دا ده چې دې برخه کې چې څومره سرمایه ګذاري کېدی شي، څومره مبارزه کېدی شي، څومره خواري کېدی شي، نجونو ته څومره ډېر کتابونه چا کېدی شي، څومره ډېر نجونو ته میندو ته عامه پوهاوی کېدی شي. زه فکر کوم چې دا به یوه ډېره ښه حل لارې. بله مسله، زه منم چې ځوانان لږ ماتي وي، نهیلي شوي، کار نشته، روزګار نشته، ولې دونم شرایط خراب نه دي چې اوس موږ په لوی لاس باندې ماته ومنو، که نوکم درد کوي ټول لاس هم درد کوي، که یو ځای هم ګرېدلی چې بېخي ډېر شو بلته نه. د مسلمان په قاموس کې ماته نشته، موږ تاسې مسلمانان نشتو. نو دا باید موږ تاسې ومنو چې د ښه ژوند لپاره که موږ ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مبارزه غواړو، موږ باید له کتاب او قلم پرته موږ بېخي بله لاره نشته. وګورئ د نړۍ تاریخ وګورئ، د اسلام تاریخ وګورئ، د افغانستان تاریخ ولولئ. یعنی که موږ غواړو چې یعنی په اوږدمهاله کې سبا ښه راتلونکی ولرو، د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یو ښه افغانستان او ښه ټولنه په میراث پرېږدو، چې څومره مطالعه وکړئ، چې څومره لارې وګورئ، چې څومره ګودرونه ولټوئ، له کتاب او قلم پرته بله هېڅ د خوشبختۍ لاره نشته. وګورئ موږ تاسې ډېر سپارې قرآن کریم لرو، خو لومړ مرکزی پنځه آیتونه د اقرار شروع شوی د خدای کتاب چې د مسلمان او د انسانانو لپاره یو ستر لارښود د بول ولا باندې شروع شوی. یعنی تاسو وګورئ دا یو ډیر لوی درس چې د خدای تعالی کتاب په اقرار ول ولا باندې شروع شوی. مسلمان ملت پرې باندې فکر وکړي چې دا د جنت ورسېدو لار ده که د خوشبختۍ لار ده، که څوک جنت غواړي، څوک خوشبختي غواړي، مادیات غواړي، معنویات، شهرت، چې هر څه غواړي، ښه راتلونکی غواړي، ښه ماشومان لري، نو چې څومره موږ ځان وغولو راوغولو یا څومره هڅې وکړو، یوازینۍ لاره چې ده هغه د کتاب او قلم لار ده. بس
ډېره مننه سیاوش صاحب. سهار صاحب، څنګه کېدلی شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي؟ یعنی په خوا کېدای شي ځینې داسې تشویقي پروګرامونه وو، ځینې سیالۍ وې، یا هم ځینې نندارتونونه جوړېدل. له دې وروسته څه کېدلی شي چې یو څه متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه، یوه ښه لاره خو دا ده چې کورنۍ کې مشران هغوی چې باسواده دي کتاب لوستلی شي، هغوی دوی ته انګېزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه یې وکړي د کتاب لوستلو. بله دا چې ځوانانو ته باید دا انګېزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار، یو څوک چې تکلیف کوي، ورزش کوي، ښه ښکاري، د بدن ټول غړي ښه وي، صحتمند انسان وي، دغسې د ذهني ورزش لپاره هغوی چې کتاب لولي هغوی په ذهني لحاظ باندې تر ټولو پیاوړي او تکړه خلک وي. د ژوند په ورځنیو مسایلو کې هغوی ډېرې ښې پرېکړې کولی شي، مثلا د هغوی خبرې ډېرو د هرکلی وړ وي، معلومات ډېر وي، په هر موضوع کې دوی کولی شي تر ټولو غوره مشوره ورکړی شي. نو ښه لاره دا ده چې ځوانان په دې باندې قانع کړی شي چې که چیرې تاسې کتاب ولولئ تاسې به ښه ژوند پیدا کړئ، ښه ژوند ته ور خلاصه لاره باندې به تاسې لاړ شئ. مثلا ډېری ځوانان داسې دي چې هغوی له کتابونو نه لرې دي، باسواده دي خو کتابونه نه لولي. زما په اند باندې هغوی چې کتاب نه لولي او باسواده دي له هغو سره هېڅ فرق نه لري چې بېسواده دي او کتاب نه شي لوستلی. هغوی چې کتابونه لوستلی شي هغوی په انساني قاچاق باندې پوهېږي، په دا اوس چې په وطن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تښتي، نو هغوی څوک نشي غلطولی چې په قاچاقي لارو باندې او په مرګونو لارو باندې بوزي، یا مثلا په نشه یي توکو باندې اخته شي. هغوی چې کتابونه لولي زما باور دا دی چې هغوی د دغو بدو لارو نه ډېر په اسانۍ باندې راګرځولی شي. نو کورنۍ باید په دې کې ډېره غټه ونډه واخلي، او بیا له کورنیو نه راوروسته چې کومې ټولنې دي چې هغوی دغه فرهنګ ته، کتاب ته او یا پوهې ته کار کوي، هغوی باید ځوانانو ته په دغو خرابو شرایطو کې چې دوی د ذهني امنیت، د فزیکي امنیت او اقتصادي امنیت له پلوه ستونزې لري، خفه دي، ډول ډول خفګانونه لري، ملګري ترېنه جلا شوي دي، بېروزګاره شوي دي، چا چې کار لاره، یا مثلا څوک چې پوهنتون ته تلل اوس پوهنتون ته نه ځي د اقتصادي ستونزو له وجې نه، باید هغوی په دې باندې قانع کړی شي چې له نهیلۍ نه راووځي او د کتاب لوستلو لور ته مخه کړي. تر ټولو ښه لاره دا ده چې دوی ته ورکشاپونه جوړ کړی شي، هغه که د سرکار لخوا نه وي او که د همدغو ټولنو لخوا نه وي. بله حل لاره فکر کوم نشته، بېله دې نه چې دوی وهڅول شي او راټول کړی شي او خبرې ورته وکړی شي او د کتاب لوستلو انګیزه ورکړی شي.
مننه سهار صاحب. صفای صاحب، څنګه کېدلی شي ځوانان قانع کړل شي چې کتاب ستاسو ګټه ده؟ خصوصا تنکي ځوانان خیمه، دوی کېدای شي د ښوونځي کتابونه لوستي وي، هلته د ریاضي، د الجبر یا د کیمیا ځینې سخت فرمولونه وي چې دوی ورسره مخ شوي وي، او فکر کوي چې ټول کتابونه به هغه ډول وي چې د دوی په خوښه به نه وي، دوی به لولي او مجبور دي زده کړي. نو څنګه کېدای شي چې دوی ته دغه انګیزه ورکړل شي چې په نورو کتابونو کې مثال ډېر داسې څه دي چې هم د دوی معلومات ډېره وي او هم کېدای شي خوند ترې واخلي؟ نو دغه قناعت دغو تنکیو ځوانانو ته څنګه ورکړل شي؟
اصلا خو دوی ته داسې کتابونه ورکول پکار دي چې هغه د دوی له فکر او ذهن سره ورته والی ولري، د دوی د علاقې وړ وي. تاسو به کتلي وي چې کله موږ تاسو هم واړه مطالعه هم کوله، موږ ته به هغه ناولونه ډېر ښول چې هغه زمونږ د فکر خلاف نه ول، یا زمونږ منګ ډېر نه ځورولو په دا مطالعه کې. نو که مطالعه دوی ته ډېر اسانه ورکړل شي، په اسانه پیل شي او دوی قرار پورته لاړ شي او دوی د علاقه معلومه کړل شي او هغه کتابونه ورته ورکړل شي، نو دوی به ډېر خروش په دې کېږي. یوه دومره خبره دا ده چې په عمومیاتو کې دولتونه باید دا کار وکړي چې په زده کړیز نظام کې په تغییر سره د مطالعې په ارزښت ځوانان پوه کړي، او په زمن دې کې دا کول پکار دي چې پوهاوی وي. لکه څنګه چې په ځینو مواردو کې موږ ډېره ښه آګاهي درلودله په دا شلو کلونو کې ډېر ښه خلکو ته حقوق برملا کړل دي د اجتماعي عدالت او د انصاف او د مساوات او د جنډر او په دغو کلماتو کې خلکو ته پوهاوی وشو. اوسنی حکومت باید د مطالعې دغسې یو ټولیز اقدام وکړي او دغه ټولنیز تړون چې مطالعه دی د دې لپاره پوهاوی نشر کی او پوهاوی لپاره کار وسی. بل والدین هم په دې کې رول لري چې هغه خپل بچو نه پوښتنه وکړي او په دې پوه شي چې دوی بچی څه غواړي. غواړي په اینده کې ډاکټر جوړ شي یا انجینر جوړ شي یا پیلوټ جوړ شي او یا هم د پانتون استاد یا د ښوونځي معلم. نو که دوی دغه برخه کې خپل زده کوونکو سره بچو سره مرسته وکړي نو هغوی به وکولی شي چې همدغه اول نه د یوې رشتې په توګه د یوې څانګې په توګه مختلاړ شي. په دې کې دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې ځوانان هڅوونکي او پلټونکي تربیه شي. یعنې په ډېرو مسایلو کې ورته وویل شي چې په دغه برخه کې تحقیق وکړي، پوښتنه وکړي، فکر وکړي او تشویق کړل شي چې دوی د لوحو په مطالعه او یا هم همداسې د وړو کیسو په مطالعه او همداسې د نومونو په لیکنو کې او د مختلفو شیانو په وجوللو لیکلو حسابولو باندې دوی بلد شي. نو فکر کوم چې دا به ډېر مثمر تمام شي.
مننه سیاوش صاحب. دا چې اوس ښوونځي هم تړل شوي، پوهنتونونه هم تړل شوي او یو ډول له کتابونو سره د تنکیو ځوانانو او ځوانانو اړیکه پرې شوې غوندې ده، فکر کوي که دا بیرته راپیل شي دغه وضعیت چې اوس دی او ځوانان له کتابه لرې پاتې شوي دا ستونزه به حل شي؟
روحانفکران استادان پوهان ځوانان دا ټول په ملي کچه راپاڅېږو، که هغوی ښوونیز مرکزونه لري، که هغوی کتابتونونه لري، که دا د حکومت مسؤلیت ده. یعنی موږ اراده وکړو چې موږ په افغانستان کې حداقل د تعلیمي انقلاب لپاره لار پرانیڅو، یا حداقل د موږ هدف افغانستان کې تعلیمي یا علمي انقلاب ده. راځي دغه انقلاب په لور باندې یو څو ګامونه واخلو، ځان لږ نږدې کړو، که ډېر نه حداقل لږ خپل وسه وکړو، شروع یې کړو. نو بیا په کار چې دغه ټول سره راټول شو، هر یو په خپله سیمه کې، په خپل کلي کې، په خپل کتابتون کې، د فیسبوک او یوټیوب او د تلویزیون او د میډیا له لارې دا د عامه پوهاوی وشي، د نجونو لپاره هغوی موظف شي تر څو عامه پوهاوی وکړي. لکه څنګه چې واکسین کېږي، واکسین به دومره مهمه وي یا به نه وي، زه وایم چې راځي د کتابو لپاره به پیګل ځوانان مقرر کړي چې هغه یې مه پوهاوی وکړي تر څو یوازې واکسین نه لري. ډیرو افتونو لکه دا اوس کوم مسایل تریخواله او یو بحران سره مخ شو، که چېرته لس کاله شل کاله مخکې دغه چې کمپاین مونږ کړی په ملي کچه باندې هر یو خپل وس او مسؤلیت کړی وای، نو زه فکر کوم دا ورځ نه وه. نو که څنګه چې ما مخکې ویلي، کور په کور باید عامه پوهاوی وشي، د ټولو لخوا موږ یو زیری ورکړم، ځکه یوازې دا هر څه په خبرو باندې نه حلېږي، په خبرو باندې نه کېږي، دا عملي جنبه غواړي. موږ د کتاب لوست مدني ټولنه بیا اراده کړو چې له ځنډ وروسته په دغه نظام کې موږ په بایسکل باندې په ټول افغانستان وګرځو، هغلته عامه پوهاوی وکړو، ښځو ته په مسجدونو کې، په جرګو مرکو کې، په د لوبو ځایونو هغلته چې ځوانان راټولېږي، په ښوونځیو کې، په هر څه کې موږ غواړو عامه پوهاوی وکړو. حتی په بایسکل باندې کور په کور موږ ګرځو، خلکو ته به وزر کوو، قناعت به ورکوو، کتابونه کتابچې تاسو ورته رسو. نو دغه څه چې موږ غواړو چې دغه مغه څه چې وي په عمل کې ثابت کړو، خو له خلکو متوقع ده، د حکومت ته متوقع ده، د تیر په څیر له موږ سره مرسته وکړي. زه پوهیږم چې دوی کتابونه غواړي، خو دوی سره کتابونه نشته. دغه مسؤلیت موږ درکړی، دغه مسؤلیت موږ ترسره کوو، موږ کتابونه را رسو، که هغه په بدخشان کې دي، که هغه په لغمان کې دي، که هغه په پنجشیر کې دي، که هغه په بامیان کې دي، دغه ټول افغانستان ته موږ سفرونه کو. ی دوی د خوخي کتابونه به مونږ راسو، او خو شرط ده چې میډیا، ځوانان، خلک، نور ملایسبان د غټور مون سره همکاري وکړي تر څو دغه خبرونه مونږ
ډیره مننه سمسته
هر څه لري عملی جنبه ورته واغوندو. دغه د حل لارې چې مونږ د ملي ګام واخلو.
کور مودن سهر سبیا پختنه چې باید مخکې میکړی وای خو سم ضرور ده چې وشه غدا ده چې د نوې حکومت پر اتاک سره تاسو خپل څومره کتابونه چاپ کړی دی او تاسو چې لنورو خبراندو ټولونو سره په تماس کې یا سایه غوی هم کتاب چاپ کړی کنه
بخو پخپلا کتاب نه دی چاپ کړی لري تحول را ورسته یې هغه یو څو محدود کتابونه چې تر دې تحول وړاندې چاپ ته تللي ول هغه له چاپخانې دلته راغلل او مګر چې کوم خپرندویان پیژنو په هغوی کې هم ډېری یو کتاب هم نه دی چاپ کړی یوازې یو څو محدودو خپرندوی ټولنو یو دانه دوه کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هم زما په اند باندې تر پخوا نه په چاپخانه کې تیار ول او وروسته له چاپخانې نه راغلل نو نوي کتابونو د نوو کتابونو چاپ یو مخ په ټپه درېدلی دی او په هېواد کې دننه اصلا ستونزه دا ده چې د چاپ صنعت په ټپه درېدلی دی یوازې په کابل کې یو سره شل مطبعې وې چې په دې کې شاوخوا 3000 کسانو کار کاوه 99% مطبعې اوس بېکاره دي ډېری قلفونه وراچولي دي ډېری لیلام شوي دي او دا څومره کارګري چې دا ټول په کور باندې ناست دي دغه راز په هرات کې 15 جواز لرونکي مطبعې وې یعنی لسګونه داسې نورې مطبعې هم په هېواد کې ستاسو هغوی به رسمي جواز نه لري خو فعالیت یې کوو هغوی هم په ټپه ولاړې دي او په کندهار کې اسمت بیوی په مزار کې 15 اسمت بیوی په ننګرهار کې 15 اسمت بیوی دا هغه اسمت بیوی چې د ارقامي چې ما وویل چې هغه رسمي له حکومت سره ثبت وي د ټولو فعالیتونو په چاپ باندې ولاړ دي او نن سبا چې څومره چاپ هم کیږي نور شین له کتاب ور هاخوا چې چاپ کیږي هغه په هیواد کې نه چاپ کیږي ډیر لږ برخه ډیر لږ فیصدي په هیواد کې دننه چاپ کیږي او تر 90% ډیر په ایران او پاکستان کې چاپ کیږي
مننه خوشحال اوسئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې به له خپلو میلمنو سره په دې بحث وکړو چې څه کول پکار دی مثال سهار صاحب د خپرندویه ټولنه لري سیاوش صاحب د کتاب لوست ټولنې مشر دی کتابونه تر خلکو رسوي دغسې نور ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي مصروف دي دوی یو بل ته څه وړاندیزونه لري او حکومت ته څه وړاندیزونه لري صفای صاحب له تاسو یو ورو ستاسو په نظر حکومت باید څه وکړي دغه وضعیت ته کېدو لپاره ځکه مخکې سار صاحب هم یادونه وکړه چې کتابونه نه دي چاپ شوي او مطالعه نه کېږي دغسې یو وضعیت دی چې د کتاب بازار په ټپه ولاړ دی د دې وضعیت ته کېدو لپاره څه باید وشي
اصلا دولتونه هغه وخت کولی شي چې په دې برخه کې رسا او کوټلي اقداماتو کې کله چې دولتونه په دې برخه کې انګېزه ولري او هغه مشران او حاکمان په دې برخه کې طرحې ولري نو زه فکر کوم چې که په دې برخه کې دوی کولی شي چې په نوو طرحو سره د نړۍ د کریکولم یا د نصاب او کراس کریکولم چې د نصاب تر څنګ هغه کوم تعلیمي معیارونه دي هغو ته په کتو په نصاب کې او داسې بدلون داسې چې هغه د افغانستان د ټولنې سره په سمون کې وي او هغه تلپاتې بدلون وي داسې نه چې 50 کاله مخکې موږ د داود خان په وخت کې یو رقم نصاب درلود بیا د خلق او پرچم په حکومتونو کې موږ بل رقم نصاب درلود بیا د مجاهدینو کې بل رقم و بیا د شل کاله اداره کې بل نصاب شو دا نصاب هم باید په هغه ارزښتونو ولاړ وي کوم چې افغاني ارزښتونه دي دې تر څنګ دوی باید یو خاص ډیپارټمنټ د فرهنګ لپاره ولري چې څنګه مطالعه کور په کور لکه څنګه چې موږ 15 وخته خواړه استفاده کوو دغه چې موږ د کتاب مطالعه هم لومړیتوب وګڼو او بل په دې برخه کې ملای امامان کورنۍ او دغه نور هغه څه چې د دولت هغه نیمګړتیاوې ورپوره کوي په مشترکه کار وکړي خو متاسفانه ستونزې موجودې دي او د دې تمه په اوسنیو شرایطو کې نشي کېدلی ځکه دلته اقتصادي بحران لا هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی دولت نه هغه څه چې تمه کېږي هغه څه متخصصې د متخصص ټیم یا متخصصه ډله او راس کې قرار نه لري چې هغه د معرفت په سوند پوښي د مطالعې د فرهنګ او پاساساتو باندې خکار وکولای شي او سید جنې خېګنې به مول لري چې هغه به د فساد نه کې خو یوازې دا معیار نه دی تعلیم ته لکه د اوبوس کل لکه اوبو چې صحت او ژوند ته مفید دی دغه تعلیم هم انسان ته لمړیتوب دی خزینه او نارینه او تدوار ته باید د مطالعې فرهنګ دود شي نو په هغې په برخه کې دی باید نړی راجس کی راجل دی کی او وکول شو چې د یو باثبات افغانستان کلی په مطالعه کې وګورو کله چې موږ د پیسو په ځای مطالعه ته نوم ورکړ بیا نو هغه دی چې موږ دا تشویش بیا نشو لرلای چې موږ له لوږې مرو، ځکه دا هر څه چې موږ په عمل کې وایو یې لرو، هغه په تیوري کې ثابت شوي، تیوري ته که مراجعه وشي عمل صحیح کوي استوار کوي او هغه میکانیزه شکل او پلانیزه شکل یې را پیدا کوي تر څو بیا عمل هم آسان شي.
مننه سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایاست چې څه کول پکار دی، حکومت باید څوک یا مسؤولې ادارې یا هغه ټولنې چې ستاسو په څیر کار کوي هغوی څه مسؤلیت لري د دغه وضعیت ښه کېدو لپاره چې د کتاب له بازاره ملاتړ وشي او ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما خو مخکې نه ویلي چې اول مخکې دی چې موږ کتابتون جوړ کړو، د بازار هم په نظر کښې ونیسو. ورته اول شرط اما پوهاوی ده چې خلکو ته باید دا پیچکاري شي چې کتاب یعنې څه، کتاب د خوړلو څه ده، باید وخوړل شي، باید وڅکل شي. وایي زمونږ لپاره کتاب مهمه ده، د مونږ لپاره د فامیل او کورنۍ او د وطن او د جنت ته د تګ لپاره، د ځان او خدای پېژندو لپاره. یعنې په ټوله کښې اما پوهاوی کور په کور، لور په لور او لور په لور باندې دا زخ زیات مهمه ده چې موږ د کتابونو لپاره بازار پیدا کړو. او په ټوله کښې اوسو کولی چې د تعلیمي انقلاب یا دغه بحران نه د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړو. راځئ دغه کوم ټولنې چې مخکې نه پوهېږم په زرګونه ټولنې وې، ځوانان وو، شوراګان وې، مدني ټولنې وې، اوس ټول له بده وخته ویده دي، کار نه کوي، فعالیت نه کوي، پروګرام نه لري، طرحې نه لري، ټول داسې یو سردرګم او بد حالت کښې دي. زه وایم چې دغه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. بې شکه چې دغه د ټولو هدفونه که مخکې وو که اوس دا سپېڅلي وو، سپېڅلي به پاتې کېږي. موږ په خپلو ځوانانو باندې باور لرو، د دوی په سپېڅلو ارمانو موږ باور لرو. راځئ چې یو ځل بیا حرکت وکړو، یو ځل بیا لاړ شو، کور په کور کتابونه ویشو، کتابتونو سره مرسته وکړو، یو بل ته فکر ورکړو، یو بل وهڅو، حکومت هم باید اصلاحات راولي. وایي داسې وګورئ چې له بده وخته زه دا خبره شرم د ماروي چې دا خبره کوم، د مونږ اکثره ښوونځیو کښې اکثره ښوونکي د رشوت او د پیسو د بدو په زور باندې راغلي. هغوی تر لسو پورې حساب نه شي لیکلی، هغوی د استاذیو په معلومۍ په اصولو نه پوهېږي، هغوی تر پنځوسو پورې حساب نه ده زده، هغوی لیکل نه شي کولی، هغوی لوستل نه شي کولی، هغوی په خپلو خبرو باندې نه
پوهېږي. خو سیاوش صاحب، موضوع همدغه ده چې څنګه باید د کتاب له بازاره ملاتړ وشي. خپل حکومت باید څه وکړي؟ مثال دوی د دې لپاره چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کتاب له بازاره ملاتړ کړی وي، که په لنډو کې راته ووایي څه باید وکړي؟
کم په کار ده چې په یوازې ځان باندې خو هېڅ هم نه شي کولی، ځکه هغه تر ټولو پرمختللي هېوادونه هم له مدني ټولنو، له افتخاري ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کښې ټولنې بنسټونه کار کوي، حکومتونه په یوازې ځان باندې څه نه شي کولی. په کار ده چې هغه ټولنې که هغه په فرهنګي برخه کښې دي، که په هره برخه کښې دي، دوی ملاتړ وکړي. هغه کانسپټونه، هغه طرحې چې دوی حکومت ته سپاري، هغه خپل وخت مسؤلیت ادا کړي. او که دوی خپل هم طرح ونه لري، خپل هم د مسؤلیت احساس ونه کړي، او لکه موږ غوندې ځوانان یا ټولنې بنسټونه چې حکومت ته طرحې ورکوو، لکه څنګه چې همده اوس ما یوه طرحه ورکړې ده، په لیکلې بڼه مې ټوله طرحه ورته تشریح کړې، ولې دې ته په تمه اوسو چې دوی به کله خپل هغه دوی هغه اجراعت کوي، هغه خپل د موږ یا د ملت او د خلکو حق دی، دوی مسؤلیت ده، نو چې دا ادا کړي. نو زه وایم چې په یوازې ځان باندې څه نه شي کولی، فرهنګي بنسټونه، کتابتونونه، ځوانان
د مننه
سره کار وکړي او یو بل حمایه کړي.
خوشحاله اوسئ. سهار صاحب، د خپرونې په وروستیو شېبو کې له تاسې همدا پوښتنه کوو چې د کتابونو د یو خپرونکي په توګه له حکومته څه تمه لرئ چې دوی څنګه کولی شي د کتاب له بازار څخه ملاتړ وکړي؟ یعنی څه باید وکړي چې دغه اوسنی وضعیت چې ستاسو په نظر بازار په ټپه ولاړ دی او ځوانان مطالعه نه کوي، دا بدل شي؟
سرکار باید د کتابونکو بشپړ ملاتړ وکړي، مالیه ورباندې معاف کړي، دوی ته په کاغذ او نورو توکو باندې چې دوی له نورو هېوادونو نه راوړي سبسایډي ورکړي په هغه باندې، او مالیې په کتاب باندې یو مخ باید د راتلونکو څو کلونو لپاره دوی معاف کړي. ځکه کتاب په دې تحول کې او تر تحول وړاندې په دې وروستیو میاشتو کې زښته ډېره لویه ضربه لیدلې ده، چې دغه ضربه زموږ د ټولنې د راتلونکو ځوانانو په ذهنیت رغونه باندې ډیر بد اغیزه کړې ده. دی ته غواړي چېرته موږ سالم ځوانان ولرو په راتلونکي کې چې هغه ته هم د وطن ارزښت ورته ولري، هم د ملت ارزښت ورته ولري، او هم د دې ټولنې هر وګړی او افغانستان ارزښت ورته ولري. داسې انسانان ورځي چې هغه له جګړې نه نفرت وکړي او له نړۍ سره ځانونه تیار کړي، باید د کتاب ته زکته ډېره توجه وشي، هم د سرکار لخوانه، هم د ټولنې د ټولو غړو لخوانه، هم د کورنیو لخوانه، یعنی په انفرادي ډول، په ټولنیز ډول او په سرکاري ډول باندې باید دې ته ځانګړې پاملرنه وشي.
ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ د خپرونې له میلمنو ښاغلي سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صافي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د کتاب د اوسني بازار او د مطالعې په اړه وغږېدو چې ډېر ځوانان وایي کتابونه یې پرېښي ځکه انګېزه نشته، شرایط خراب دي. خو د خپرونې د میلمنو خبره دا وه که دوی غواړي وطن له دغه وضعیت څخه راوباسي، یوازینۍ لاره یې بېرته کتاب ته ورستنېدل او مطالعه دي. درنو اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سرو جانے Mm-hmm.